خپلو دې پورا او کره خبرو باندې بیا هم یو ډول بیباوري خي بیباوري نه دی خدا د دوی د فکر د لوړتیا خبره ده اغازینی شاعران چې د دوی په شعرونو کې سل ولا میاسي بس خو حکارت سپکاوی دی نه وي نو داسې او تی باوتی پکې وینم چې دوی چې هغه مارکیټ ته راوباسي خدا د دوی د فکر کمزوري دي څنګه په ولس منی
ځاځي چې په شعر او شاعري خو خبرې وکړي خبرې رانه وګدي سوي خو بیا هم ستا شاعري ته راګرځو که یو ښه شرنګېدلی یو نوی غزل راته ووایي
زما د زهد او توبې په پلټنه ګرځي تل مې په زړه ستا د جابر نظر بنګنه ګرځي
د بنګنې
نه مقصد مې دغه هوایي سارګره تیاره چې کومه دی بې پیلوټه تر دې نه پورته د اولپت په تعریف نه پوهېږم بس خلمبه ده چې همیش مې له بدنه ګرځي او ستا د دیدن واده په هیڅ وخت کې را لنډه نه شوه ته وا په چپه د زما د ګړې ستنه ګرځي او راته زما د خپلېدو کیسه ډاګیزه وکړه زما په زړه کې به تر څو دغه پوښتنه ګرځي د دنیا بلې هرې چارې ذلتو موندلو بس یوه مینه د جانانه چې پتمنه ګرځي او ما یې بېخي دفاع کېدلو هڅه نه ده کړې ستا د دوستۍ داغ مې تر اوسه په لمنه ګرځي بیا دې نو نه مجبوروم راته صفا ووایه که ستا په زړه کې چرې کرکه له خوږمنه ګرځي
مننه خوږمن صاحب ډېر ښه بیتونه په لنډو یو بل غزل یا کیته راته واورئ
کیته به درته واوروم او اوس د ځان په اړوند پرېکړې نه عاجز یم چې مې کومه چاره بده کومه ښه ده خو په دې وخت کې بیخي په دې یقین یم چې دوستي یو حسینه شاندو کده او یو سلوریزه بل دی وای چې تر څو چې مستا کانی زړه ته لار کړی نیوی تر هغه به په سترګو کې جړا راټول نه کړم راهزن بیم خوګمنه رهنما به د قام نه يم په ځان چې دا همه وړه پکتیا راټول نه کړم
ستاله خبرو ډېر خبرې راوته ډېر شعرونه مو اوریدل خو یو شعر بلم راته وای ډېر موده کیږي ما دې شاعری نه دا اوریدل اوریدونکو تمم نه
ژوند ټول خایسته سرچینه ای لسپرلی اخیستی ژوند بدرنگ نده ژوند لمنګ نه بدرنگی اخیستی د محبت لنوم هما بشر په تخته کیده د کرکی تور مبکورا هر یو سړی اخیستی هغه می هم راته په جرم کې حساب شویده ما که په ژوند کې چرتا لګرنای اخیستی او زما په ګوتو کې قلم د قدر وړ پدې ده ولی چې ما پر خپل ولست ازادي اخیستی اې لول پتن نه خبرو له دوستۍ منکرو په خپل لاس او خپل ځان ته دښمنی اخیستی او د انتقام چلند هم په انسانيت ولاړ وي د خوګمن ذهن صدر نه پښتونولي اخیستی
ک شاعرانو ته یا لیکوالو ته خاص پرختنه یا پیغام لری
پس شاعر او لیکوال ته پیغام دغه دی چې موږ او تاسو ټول د ولس په وړاندې ډیر لوی مسولیت لرو یعنی څومره مسولیت چې شاعر په ټولنه کې لري شاید یو پاچای د ملک په وړاندې ونه لري نو د امداسي یو هدف د امداسي یو مسولیت لمخې باید موږ شعر ولستول کو موږ د ولس فکر باید لوړ کو موږ هغه جرمونه خرابې چې په ټولنه کې رامنسکیږي هغه باید محکومی کو وی غندو په شعرونو کې دا غوې د جوړخ د سمسمګې د پاره باید خپل پن په کار واچو موږ یوازې د خپل ذهني تسکین د پاره باید شعر ونه لیکو شعر د یو درانه مسولیت لمخې په ټولنه کې باید موږ د ولست وړاندې کو موږ یو پنځو کچیرته زمونږ په شعر کې دغه هدف نوی به تر خبره داده چې بیا شعر ونه لیکو
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
اوس د یو حکایت دا ورېدو بلنه درکو چې د حکمت میوه نوميشي او دا راشي چې په هیته رسیدا کافی وخت او صبر غواړي حکایت لینا شریفی لولی
د حکمت میوه یوی خځې د حکمت د ونې د مندلو او د هغې د میوې د خوړلو هوس وکړ یو ورسیدلی سړی ته ورغله پوښتنه ورنه وکړه دا میوه څنګه پیدا کړم چې سمدستی د حکمت څخه نشم رسیدلی سړی ورته وویل تر ټولو ښه لاره دا ده چې اوږده موده زما شاګردي وکړې او که داسې نه کوې نو د سفر موزې په پښو کړه په ټوله دنیا کې وګرځه آخر به د حکمت ونه ومومې ښځه یوه بل رسیدلي ته ورغله هغه هم هغه ورته وویل چې لومړی کس ورته ویلی و ښځه مختلفو سیمو ته لاړه او ټولو هغو کسانو ته ورغله چې رسیدلي و او په پوهه او حکمت مشهور و ټولو د لومړي کس خبره ورته وکړه. خځې لټون ته ادامه ورکړه او چې پوره دیرش کاله یې په سفر او لټون کې تیر شول، یوه باغ ته ورسېده چې د حکمت ونه پکې ولاړه وه او نورانی میوه یې له څانګې راځړېدله. خځې په حیرانۍ سره ولیدل چې هماغه لومړی رسېدلی کس د ونې په څنګ کې دی. خځې ورته وویل، ولې دې په هماغه لومړي ځل نه راته ویل چې د حکمت د ونې ساتندوی ته یې؟ رسېدلی کس ورته وویل، په هغه وخت کې مې که درته ویلي وای چې د حکمت میوه دومره موده صبر غواړي، زړه ته دې نه لوېدل. دغه ونه هر دیرش کاله او دیرش ورځې پس یو ځل میوه کوي.
په افغانستان کې په تیره نیمه پیړۍ کې د پوهنتونونو فارغانو په زرګونو مونوګرافونه لیکلي دي چې ډیر لږ یې چاپ شوي او د علم او فرهنګ په وده کې ګټور ثابت شوي دي. هغو کسانو چې مونوګراف ته اهمیت ورکړ، نه یوازې د خپلې ټولنې د علم او فرهنګ په وده کې برخه واخیسته، بلکې خپله هم یوه ګټوره تجربه وکړه چې په کاري ژوند کې په کار راغله او د راتلونکي پرمختګ لارې ورته پرانستلې. محب الرحمن محب له هغو لږ شمېر ځوانانو څخه دی چې د مونوګراف اهمیت ته متوجه شوی او داسې څه یې لیکلي دي چې استفاده ورنه کېدای شي. ښاغلی محب په ډرامه کې د کرکټر کښنې یا کرکټرایزیشن په موضوع باندې مونوګراف لیکلی دی چې په کتابي بڼه چاپ شوی او هغه کسان ورنه استفاده کولی شي چې ډرامې لیکي یا غواړي په ډرامو کره کتنه وکړي. له محب الرحمن محب سره د نورګل شفق د مرکې د اوریدو بلنه درکوم.
محب صاحب، په ډراما کې کرکټر کښنه دا د تاسې د کتاب نوم دی. زه چې څومره خبر شوم وایي تا اول د یو مونوګراف د لیکلو هوکړه کړې وه او هغه د اوس د کتاب په بڼه چاپ شو. دا کیسه یې راته وکړه، څنګه مو دغه موضوع وټاکله او کله کله ځینې ځوانان د مونوګراف په لیکلو کې چې کله موضوع ټاکي ډېرو ستونزو سره مخ وي، تاسې څومره ستونزو سره مخ شوئ؟
شفق صاحب، زه چې د کابل پوهنتون ادبیاتو پوهنځي د وروستي کال د لومړي سمستر محصل وم، نو ښه مې وبلله چې مخکې له مخکې نه موضوع په زړه پورې موضوع او دلچسپه د محصلینو او د ځینو رسنیو د ګټې وړ موضوع وټاکم، په هغې باندې ښه کره کار وکړم، ښه کار ورباندې وکړم، سوچه کار ورباندې وکړم او یو داسې مونوګراف وړاندې کړم چې د چپه درد وخوري. نو هماغه وه چې دا موضوع مې د استادانو سره شریکه کړه. موضوع نوې وه، مشخصه موضوع وه او واقعا ډېر کار ته یې اړتیا وه. نو هماغه و چې په دې موضوع مې ډېر کار وکړ، خپلې څو کلنې تجربې مې پکې شریکې کړې، څه مې چې په دې اړه لوستي و، کوم کتابونه له کومو ډرامه لیکوالانو د ډرامې په اړه د نظر له خاوندانو مې چې څه زده کړي وو په دې کتاب کې مې ځای په ځای کړل. او هماغه و چې دا کتاب د مونوګراف په بڼه ومنل شو، د لیسانس سند مې ورباندې واخست او دا ارزښت یې درلود چې باید چاپ یې کړم.
د دې ځینو نورو غوندې یعنی تاسې مشکل سره مخ نه شوې د مونوګراف په لیکلو کې؟ لکه مقصد مې دا دی چې استاد یا موضوع رد کړي او وایي چې دا موضوع زړه ده یا دوی خوښه نه شي، څنګه مو ورباندې ومنل؟
د ځینو استادانو د خوانه په لومړي سر کې دا نظر و چې ته به د دې موضوع تر اوږده ونه شي وتلای، ځکه موضوع یوه مشخصه موضوع ده او یوازې د کرکټر په اړه به سخته وي، هغه هم د ډرامې د کرکټر په اړه به ډیره سخته وي چې یو څوک د یو مکمل 50 یا 60 صفحې مونوګراف بشپړ کړي. خو ما چې کومه تجربه درلوده او کومه مطالعه مې درلوده، په ځان کې مې تر ډیره دا وړتیا لیدله چې دا مونوګراف به زه بشپړ کړی شم او حتی د کتاب په بڑا به يم چاپ کړی شم چې مینوال ترې استفاده وکړي.
ښه، ډېر ښه. ما اوریدلی چې استادان کله کله د مونوګراف پر ادولو کې فرزند زینې د کوونکی ورسره یا محصلان چې دی هغه ستونزې سره مخ وي، یو موضوع وایي استاد لخوا رد شي او ورته چې دا زړه دی. دغه سي تاسې په وخت کې یعنی تاسې یو دوه کال پخوا فارغ شوی یا یو کال پخوا، کومې دغه سي ستونزې وي؟
شفق صاحب، زه هم د داسې ستونزو شاهد یم. څو ډوله ستونزې علتونه یم کېدای شي بیان کړم. لومړی دا چې د استادانو د خوانه به خپل موضوعات له شاګردانو سره نه شریکېدل، هغوی خپله نوی فکر نوی سوژې نه درلودې چې محصلینو ته یې ورکړي او هغوی کار ورباندې وکړي او داسې سوژې وي چې ټولنه واقعا ورته ضرورت ولري. بل ستونزه دا وه چې هغه محصلینو به چې د یوه ژوندي لیکوال شاعر او هنرمند پاړه د مونوګراف د لیکلو تابیا وکړه، نو استاد به ردوله. دوی نظر بدا و چې باید د مړشوي لیکوال پاړه تاسې لیکنه وکړی، مونوګراف ولیکی او کره کتنه ور باندې وکړی. زه به تر ډیره د دې موضوع سره مخالف وم، ځکه چې کومنګ د یو ژوندۍ لیکوال پاړه، یو ژوندۍ شاعر پاړه او یو ژوندۍ شخص پاړه کره کتنه کوو، ممکن تر هغه ډیره په زړه پورې ډیره پر ځای کره کتنه وي لکه چې د یو مړ لیکوال پاړه یې کوو. ځکه شعر چې دی، هنر چې دی، بېلابېلې معناوې لری. د خپل لیکوال پنځون کې د پاره یو معنا لري، د لوستون کې د پاره بل معنا لري. راځي داسې کره کتنه وکړو چې پنځون کې بیرته ځواب په لاس راکړي. کدا ډول کره کتنه کوو، خپل به مو د لیکوال او پنځون کې سره یو لوی نیکی دا کړی وي چې هغه اړخونه به ورته په ګوتو کړی وي چې دای پکې سست کمزورې دی، او په نورو لیکنو کې به دغه کمزوري مخه نیولې وي.
یو بل هم ده چې فرضاً په وی موضوع کې لس کالم خوا کار شوی، هلته ردیږي وینا په دې کار شوی که نوي تغیرات راغلي وي څوک نه پرېږدي.
بالکل، تقریبا ډیر داسې موضوعات دي چې نن ورځ ډیر نوي نظریات یې په اړه وړاندې شوي دي. پوهانو لیکوالانو پکې ډیر کار کړی دی، او په دې ارزي چې نوي ورځ په ورځ نوې تازه لیکنې ورباندې وشي، کره کتنې ورباندې وشي، نقد ورباندې وشي، وڅېړل شي. ځکه ادب چې دی، هنر چې دی، شعر و شاعري و لیکوالي چې ده، ورځ په ورځ نوی کیږي، نوی سوژې ورته راځي، نوی پیغامونه پکې لیږدول کیږي او نوی سکښتونه خپلوي. نو پکار ده چې که په یوه موضوع، په ګټوره موضوع، لس کاله پخوا یو کمزوری مونوګراف لیکل شوی وي، نن دې بیا ورباندې ولیکل شي، سبا دې بیا ورباندې ولیکل شي، او بله ورځ بیا خو داسې لیکنه، داسې مونوګراف دې ورباندې وشي چې نوښت پکې وي، د پخوا سره پرتله شوی وي، د همدې کیسې، د همدې موضوع لړۍ پکې ښودل شوې وي، او نوي څه تغیرات چې په دې برخه کې راغلي دي هغه پکې ځای په ځای شوي وي. فکر کوم ډېره به ګټوره وي.
ښه، محب صاحب، اوس راځوي تاسې کتاب ته. عنوان خو دی په ډرامه کې کرکټر کښنه، نو که اورېدونکو سره شریک کړئ چې په ډرامه کې یو کرکټر څنګه ایجادېدلی شي.
شفق صاحب، د ډرامې ژانر چې دی په مجموع کې په پښتني ادب کې ډېر تر سترګو تر نظر لویدل ژانر دی. متاسفانه تر ډیره پښتانه یا افغانان ډرامې او طنز ته د ټوکو، ټکالو او رشخند او مسخرو فکر کوي.
په دې سره څه ډرامې جوړه کړې؟
بالکل همداسې ده. ډرامې ته د یو قوي پیغام، د یو قوي سوژې او د یو ښه فکر د لیږدولو د وسیلې په توګه نه ګوري. همدغه ده چې زموږ کلتور تر نن ورځې پورې د نورو په فرهنګ چلیږي، د نورو په ډرامو چلیږي او د نورو په سیریالونو چلیږي. که مونږ دغه خپل لیدلوری تغییر کړو، مونږ خپل نظر ته یو ځل بیا کتنه وکړو، ډرامې ته د پیغام د لیږدونکي وسیلې په توګه، د شعر په څیر، د لیکنې په څیر او د یو هنر په څیر فکر وکړو، ډېر څه به مو خپلې ټولنې ته وړاندې کړي وي. په دې کتاب کې چې د نوم نه ښکاري، په ډرامه کې کرکټر کښنه، یوازې په دې بحث راټول دی چې څنګه په ډرامه کې او یا هم په نورو نثري ژانرونو کې کرکټر وپنځوو، کرکټر ایجاد کړو. خپل کرکټر کښنه چې دا خپل د کرکټر ایجاد چې دی د نثري ژانرونو، په ځانګړې توګه د ډرامې چې یو نندارېز او لکړنو نه ډک هنر دی، ستنې جوړوي. که کرکټر موږ ایجاد نه کړو، ډرامه به نه وي، بل نثري ژانر به نه وي. نو کرکټر یې د نورو عناصرو په پرتله ډیر مهم دی. په دې کتاب کې په پیل کې د ډرامې په جوړښت، پیدایښت، ډولونو او تاریخ باندې یو څه رڼا اچول شوې ده. ورپسې نور ټول مکمل بحث د کرکټر ایجاد ته ځانګړی شوی دی، د کرکټر ډولونه، د کرکټر بودونه، د کرکټر ایجاد، چې د کرکټر تر ایجاد لاندې مختلف موضوعات نور ځای پر ځای شوي دي، چې خپله د کرکټر کې څنګه کشمکش پیدا کړو، د قوت و ضعف نقطې کومې دي، درونی و بیرونی، او له دې دواړو نه د یو جوړ شوي بود ځانګړنې او یو مکمل تصویر څنګه وړاندې کړو په ډرامه کې، د کومو موضوعاتو دپاره کوم ډول کرکټر انتخاب کړو، د کرکټر بیوګرافي څنګه باید جوړه شي، نوم څنګه ورته وټاکل شي، په کوم موقعیت کې، کومه فضا کې، په کوم حالت سرګند شي. دا فکر کوم هغه موضوعات دي چې تر ډیره په ډرامه کې، په یوه ښه ډرامه کې د بحث وړ دي. موږ باید کریکټرونو ته چارې، فعالیتونه، پیښې او موضوعات په هماغه ډول وسپارو لکه څنګه چې په حکومت کې کار اهل د کار ته سپارل کېږي او هغوی په ښه توګه پر مخ وړي. که هغسې ونه شي بیا به مو بیا به نظام ګډوډ وي. که ډاکتر ته مو د انجینرۍ دنده وسپارله نو له هغه نه یې د ښې ترسره کولو تمه باید ونه لرو.
اوس که لږ په ساده ټکو راته ووایه چې فرزن زه غواړم ډرامه ولیکم، ما ته به لارښوونه څه وي چې که زه کله یو کرکټر په کیسه کې ایجادوم څنګه دغه خویونه څنګه ورته وټاکم؟ تاسو ویل چې نوم ټاکلو کې دقت پکار دی او کوم فعالیتونه چې دی کوي.
شفق صاحب، په پیل کې باید د ډرامې موضوع، پیغامونه او په ټوله کې د کیسې یوه خلاصه، یوه خاکه باید جوړه شي. کله چې هغه جوړه شوه بیا پوهیږو چې کوم ډول کرکټرونه یې پر مخ وړلای شي. هماغه پخوانی موضوع چې کار اهل د کار ته بیا سپارلی شو، کولای شو چې د خپل ټولنې اشخاصو ته فکر وکړو، انسانانو ته فکر وکړو چې یو مستری، یو ډاکټر، یو بزګر څه ډول یو شخص وي، کوم خویونه ولري. دا ټول باید د هماغه کرکټر تر نامه لاندې ولیکو، له ځان سره یاداشت کو. کله چې د کرکټر دپاره مخینه جوړوو د هغه درونی خاصیتونه، خویونه، بیرونی خویونه او خاصیتونه یې ما په دې کتاب کې پوښتنې راوړي دي چې د یو کرکټر د ایجاد پر وخت مطرح کیږي او لیکوال باید هغې ته ځواب ومومي او هغه یې په کرکټر کښنه کې ځای پر ځای کړي. په مجموع کې خپله د کرکټر دنده څه ده، خپل دوستان دی هغه په اړه څه نظر لري چې دی څنګه انسان دی، دښمنان یې، رقیبان یې څه نظر لري، یعنی طبعا دوستان یې د قوت ټکی رالټوي او دوستان یې د ضعف ټکی رالټوي چې د همدې نه
دښنه یې د ضعف
بالکل هغه یې را پیدا کوي. او په دې ټولو کې دوه مهم عنصره، دوه مهم ټکی، هغه یو هیله ده او بل ډار دی.
یعنی چې د هیلې ته پر رسیدو کې ځینو ډار یا ځینو خنډونو سره مخ کیږي.
بالکل، دې ته غواړم لږ تشریح ورکم ځکه چې دا دوه مهم عناصر دي. ډار همیشه دوه ډوله دی چې موانع د ټول پکې داخليږي. یو خپل د نننای درونی ډار دی، ویره ده، بزړتوب دی، هیجانی ده، غصه ده، بل دی.
یا فرزن چا سره د پزړ کې د مینې احساس دی چې نشي وي.
بالکل بالکل، یا ام مثبت راتلی شي او هم منفی راتلی شي. بل بیرونی خندونه دي چې هغه ډیر وخت تا نه پرېږدي چې هغه هدف دی چې ټاکلی دی، هغه هیله دی چې ده هغې ته ورسیږي. نو همیشه ټوله ډرامه چې ده د همدې دوو جزونو نه، د همدې دوو عناصرو نه، د دوو خویونو نه زیږېدلې ده چې یو ډار ده، یو هیله ده. زه مثال درکوم، یو ډیر لوړ غرته، ډیر دنګ غرته چې ډیر خطرناک وي او ختل ورته ډیر له ستونزو ډک وي، تر هغه غره پورې ختل د یو چا هیله ده، یو ارمان یې دی، او ممکن یوه مسابقه وي چې باید هغه غره ته وخیژي او مډال وګټي. منتا دا ویره همیشه ورسره وي او دا یې خنډ ګرځي چې ممکن راوبلویږي، مړ به شي، تیګې به ورباندې راولویږي او یا به نورو ستونزو سره مخ شي. نو همیشه دغه هیله او دغه ډار چې دی دا په ټکر کې دی. کله چې په ټکر کې شو پیښې رامنځته کوي، انرژي ورکوي، خو داسې مخ ته ځي چې با تدبیره مختزی او هغه ارمان چې کوم دی هغه ورته ډیر بارزښته کیږي.
لکه که زه وایم چې فرزند داسې وي لکه یو تږی انسان ته توبه ښکاره کوي، بیرته ورن لري کوي، بیا ورته ښکاره کوي، خو ورکوي.
بالکل، فکر کوم که خندونه نه وي، ډار نه وي او یو څوک په اسانۍ خپل ارمان ته ورسیږي، ژوند به ډیر بې معنا وي، د هغه ارمان ارزښت به په صفر کې ضرب وي. او که چیرته یو څوک د زندان تر میلو نه وي رسیدلی، آزادي به ورته بې معنا وي. که وږی شوی نه وي، تږی شوی نه وي، د اوبو خوړو خوند به ورته ارزښت نه لري او همداسې دا نور معنوي او مادي او نور دنیاوي اهداف تر واخله. نو ځکه ارزښت په دې کې دی.
ښه، محب صاحب، تاسې ویل چې یو هیله وي او بیا یو ډار ورسره وي، نو په دې کې ظاهره خبره ده چې یو کشمکش ایجادیږي. په خپله دغه یو تلوسه یا دغه کشمکش څومره هغه زړه راښکون ورکوي ډرامې ته؟
خپله ډرامه چې ده، د ډرامې تلوسه چې ده، د ډرامې پزړه پوری والای چې دی په همدې کشمکش کې دی، همدا کشمکش دی چې پیخې رامنځته کوي او ډرامې ته ادامه ورکوي. که پیخې رامنځته نشي ډرامه عمل ته پای ته رسیږي، که کشمکش نه وي خنډونه مخته را نشي نو طبعا ډرامه پای ته رسیږي. دا خنډونه همیشه دوه ډوله وي، یو مخکې مې وویل چې درونی خنډونه دي، خپل وجود کې بعضې خواص دي چې سړی نه پرېږدي د خپل هدف پر لور ګام واخلي، او بل بیرونی خنډونه دي چې نور درته مانې ګرځي. خو د دې دواړو پر وړاندې مبارزه پکار ده. ځینې داسې ډرامې مخکې مروجې وې چې یوازې یو کرکټر به یې درلود، خو په عین حال کې به دوه کرکټره وو. یو به خپله دی، یو هڅان څوک وو چې د ارمان په لور لاړ شي او ځان ورته ورسوي، او بل به د ده خپل وجود کې نغښتي بعضې افکار، بعضې فکرونه او بعضې خصوصیات د ده رقیب ګرځېدل او دای به یې نه پرېښوده. یا به یې د خپل دوست خاوند او د بل د افکارو سره کشمکش و، همیشه به د هغه سره په جدل کې و، د هغه افکارو د غلط ثابتولو او ناکامولو مبارزه به یې کوله. ډېرې داسې نمونې هم شته په ډرامه کې، په نړیوالو آثارو کې، په نړیواله ډرامه کې، د نړیوالو ډرامه لیکونکو په آثارو کې چې خپله کرکټر به د نورو د افکارو سره مبارزه کوله، کشمکش به یې ورسره و. ډېره یوه تخیلي، ډېره یوه پر درونی خصوصیاتو بیرونی خصوصیاتو باندې ولاړه مبارزه به وه، او ډرامه به ډېره په زړه پورې وه. هماغه دی چې کشمکش خپله پیښې ایجادوي، ډرامې ته ادامه ورکوي او په زړه پورې کوي.
محب صاحب، خبره په ډرامه کې د کرکټر ښه نه ده. ډېرې ډرامې یا فلمونه مونږ ګورو چې په هغه کې کرکټرونه هم وي، ډېر کرکټرونه به وي پکې، خو هغه ډرامه یا هغومره خوندوره نه وي یا هغومره کامیابه نه وي. د دې علت په څه کې دی؟
زما په اند په هغه ډرامو او هغو آثارو کې کرکټرونه نه بلکې جسدونه درول شوي دي. کرکټر په دې معنا نه چې یوازې سمبولیک ډول دی د یو چا نوم وي. کرکټر په هغه عنوان چې هغه دی د هماغه اړوند خصوصیاتو چښتن وي، ژوندی جسم دی وي او د ژوندی انسان په څیر دی، په ټول توان او قوت سره هماغه فعالیتونه، هماغه پیښې او هماغه سوژې پر مخ یوسي. ډېر ځله چې ډرامه لیکوالان او د نورو آثارو پنځونکي، د نورو ژانرونو پنځونکي په خپل ژانر کې ناکام پاتې کېږي او د شهرت پوړیو ته نه رسیږي، مختلف عوامل لري. یو دا چې په پښتو ډرامو کې تر ډېره له بده مرغه کرکټر کښنې ته هیڅ پام نه کیږي، یوازې نوم ورباندې ښودل کیږي. بودونه، خصوصیات، د نوم په انتخاب کې، کشمکش په برخه کې، دا چې یو بل ته ورته نه وي، دا چې په کومو موقعیتو کې دوی راڅرګند شي، دا چې څه ډول خواص ولري، دې ته هیڅ توجه نه کیږي. ډېر ځله په مصنوعي ډول د کرکټر په بیروني یا ظاهري بود کې یو څو محدود خصوصیات ځای کیږي چې هغه د هغه په کړو وړو کې، د هغه په درونی احساساتو او افکارو کې تظاهر نه مومي. هماغه دا چې کرکټر ناکام دی، یوازې لیکوال ورته نوم یې ښی دی چې دا به دنده یې به یې د بزګر وي، خو په ژوند کې بزګري نه ده کړې، لاس او پښې یې اوس هم تڼاکې نه دي، په پوله د ډوډۍ د خوړلو خوند یې تر اوسه په خوله کې نشته،
یا د پټیو کې د مګو مخې نه ده نیولې چې پټۍ خراب نه کړي.
بالکل،
یعنی تاسې مقصد دا دی چې هغه اوریدونکی یا لیدونکی د ډرامې باید هغه کرکټر په خپله حس کې چې، یعنی بې له دې چې د هغه نوم نه وپوهېږي، باید حس کې چې دی څنګه کس.
بالکل، یوه کرکتونکی وایي چې په ډرامه کې او په مجموع کې په ټولو ادبیاتو هنرونو کې وایما وی خیا، یعنی دا ډیر یو مهم ټکی دی چې موږ تاسو باید په خپلو کړو وړو کې یو څه واغو، ځای پر ځای کړو، ټولنې ته وړاندې کړو. دا به نو یو خالص سوتون نصیحت په ډول نه وي، په عمل کې به م یو چاته ښودلی وي چې زه هم دا کار کوم، د ځان دپاره مې هم خوښ کړی دی، راشه تیم وکړه.
یعنی معنا دا چې فرزن زه باید ونه وایم چې پلانې نیک سړی دی، باید دغسې خلکو ته وښایم چې یا یو لون ته لاره ښیي، یا یو بل بې وسه سره مرسته کوي چې خلک خپل پیږي چې دا نیک انسان دی.
بالکل بالکل، دا د تبلیغ د یو چاته د ورزده کولو خودلو یو تر ټولو ښه لاره ده چې یو څه په عمل کې ور وښایو، یوازې په خبرو به هغه شعار ته پاتې شي او عملي جنبه به ونه لري، ځکه چې زموږ ټولنه طبعا هغو نصیحانو خرابه کړې ده چې نورو ته واز او نصیحت کوي خو په خپله په خارق العاده ډول هم هغه کار ونه ورنه صادرېږي، نو ځکه عملي جنبه یې کمه ده او په ټولنه کې کوم مثبت بدلون نه راځي.
تاسو د هغه په اړه ډېرې خبرې وکړې، د نوم انتخاب په اړه کله ګیرا ته واضح کې، فرزن که زه په یو کرکټر باندې د جابر نوم ګدم اور باندې، یعنی ضروری ده چې هغه د بیا هم داسې سخت زړی انسان وي یا ډېر داسې غصناک انسان دی؟
ډېر ځله نمونه چې دی خپل هغه د مانا سره د یو کرکټر کړوړه چې دی د هغه د نامه سره یو یو ارتباط او رابطه لري. ډېر ځله قهار او جبار او دا کرکټرونه دا نمونه د هغو کرکټرو دپاره ټاکل کېږي چې غصناک قهرجن رول پر مخ وړي. خو ځینې داسې کرکټرونه دي، صمیم، نصرت، بلوبل، هغه معمولا د آرامو خلکو دپاره ټاکل کېږي. دا ډېر رول لري که موږ د کرکټر یو نوم اورو، باید هغه څیره یې، هغه کواره یې زموږ په ذهن کې، هغه کړوړه یې زموږ په ذهن کې مجسمه شي او په ټوله مانا د هغه بیرونی خواص او درونی خواص ټول زموږ ذهن ته زموږ سترګو ته ودرېږي چې دا هغه کرکټر دی او دا ډول صفات لري.
ډېره مننه محب صاحب، تاسو دغه د یو مونوګراف په هیله مو یو ډېر ګټور اثر رامنځته کړی. ځینې ځوانان دي خصوصا چې کله د ادبیاتو پوهنځي نه یا نورو پوهنځیو نه فارغېږي، دوی یا مونوګراف په بل چا لیکي یا یې په پیسو اخلي یا یو چا نه کاپي کوي، یوازې دې پاره چې اغه خپل د ډیپلوم دفاع ور باندې وکي. یعنی تاسو غوندې کار بنه کوي چې بیا راتلونکي یو فکر ورسره وي چې زه به دا کتاب بیا چاپ کوم او ایماجبه ته یو اثر رامنځته شي. دغه ځوانانو ته څه وایي؟
شفق صاحب، زه د دې کار سخت مخالف یم. په مجموع کې تقریبا 80% محصلین دي چې مونوګرافونه تر سر تیروي، هسې یوازې سند ور باندې اخلي. متاسفانه ځنې له نورو پانتونونو راوړي، ځنې په بل چا باندې لیکي او ځنې هم له نورو نغلا کوي. لکه څومره چې یو پانځای لوستل د پانځي ټول مضامین زده کول ګټور دي، ممکن تر هغه نه په زیاته کچه د یو ښه مونوګراف لیکل ګټور وي. ما ته ثابته شوه چې که په محصلینو باندې قوي مونوګراف ولیکل شي، زحمت ور باندې وایستل شي، دوی به بیکاري په سترګو ونه ویني. ټول پانځای به د یو مونوګراف په لیکلو سره په عملي ډول تمرین کړی وي، د هغه موضوعاتو چې زده کړي دي په تیوریکي ډول د هغې د عملي کولو او د یو اثر په توګه د رایستلو لاره چاره به زده کړي وي. فکر کوم دا به د محصلینو سره یو لوی احسان وي، یو لوی نیکي به وي چې هغوی ته ښې سوژې ورکړل شي، د ښو سوژو د انتخاب پر وخت یې مخالفت ونه شي او د مونوګراف موضوع ډېره جدي ونیول شي.
ډېره مننه.
له تاسو نه مننه.